بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، هر چیرې چې اساس موږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ، د تهران رادیو له سهارنۍ او سات خبرونې سره زه الیاسغر عابدي سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو. ایزانو، نن د پنجشنبې ورځ د 1402 لمریز کال د چونګاښ یا د سرطان د میاشتې 9 او د 1444 قمري کال د محرم د میاشتې 2 نېټه ده، چې د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې له 6 نېټې سره سمون خوري. ایزان ول معمول سرسم د خبرونې په سر کې به لومړی د ایران بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. بیا به په افغانستان کې په محرم باندې د سرپرست حکومت د پابندیو په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به هم د تاریخ پاڼې خپرونه واورئ، او بیا به د رڼا د سرچینو په معنوي خپرونه کې د قرآن شریف د ځینو آیتونو شانې نزول وڅېړو، او له هغه وروسته به هم یوې ځانګړې خپرونې ته غوږ سئ چې ورسره به مو د نن ورځې یو ساعته خپرونه ختمه سي، او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دا پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. وس په تهران کې د سهار 6 بجې دی، پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د ایران خارجه وزیر ویلي چې د برجامې ټیمي هوکړې د بیا راژوندي کولو لپاره مو د امان طرحه ترلاسه کړې. د ایران ولسمشر مرسیال د سردار قاسم سلیمانی د شهادت د دوسیه د څېړلو په ضرورت ټینګار کړی. امریکایي وسلو ته د پاکستاني طالبانو لاسرسی، او په نابلس کې د سیونیس رژیم له نیواکرو ځواکونو سره د فلسطیني مبارزینو وسله واله نښته. اوس مهم پام را اړوم تفصیلي خبرونو ته. د ایران د ولسمشر لومړی مرسیال د عراق د کارل وزیر سره په کتنه کې د دواړو وادونو ترمنځ د بانکي د کرو ورکړو په وړاندې د خنډونو د لرې کېدو په ضرورت ټینګار کړی. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر لومړی مرسیال محمد مخبر تیره ورځ د عراق د کارل وزیر سره په کتنه کې د دواړو وادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا ضرورت ته په اشاره سره ویلي چې د دواړو وادونو ترمنځ د ګډې آزاد اقتصادي سیمې رامنځته کېده کولی سي د سوداګریزو همکاریو د پراختیا لامل سي. هغه د دې په بیانولو چې ایران په مختلفو ډګرونو من جمله د ټکنالوژۍ، انجینرینګ، درملو او په بنسټو محصولات په زمینه کې ښه تجربیاتو څخه برخمن دی زیاته کړه. موږ په یادو ډګرونو کې خپل لاسته راوړنې د خپلو عراقي وروڼو سره شریکو. د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال د حضرت امام حسین علیه السلام له زیارتوالو څخه د میلمه پالنې لپاره د ضروري تابعیو د برابرولو اړتیا ته په اشارې سره جوته کړه. ایران چمتو دی چې د امکاناتو په برابرولو کې عراق سره مرسته وکړي. د عراق د کار وزیر هم په دغه کتنه کې وویل هیله ده وکولی سو چې د پانګونو او همکاریو او همدارنګه په مختلفو ډګرونو کې د ایران له تجربیاتو او لاسته راوړنو لپاره له دغه فرصت څخه کار واخلو. هغه له عراق څخه د ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړ او په ځانګړې توګه تروریزم سره د مبارزې په زمینه کې د شهید سردار قاسم سلیمانی اقدامات ته په اشاره سره هیله وښوده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې او همکارۍ په مختلفو ډګرونو کې دوام وموندي او ګډ پروګرامونه په مخ بیول سي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر له خپل عماني سیال سره د کتنې په هکله په ټینګار سره وویل چې عمان برجام د نړیوالې اټومي موافقې ته د ټولو لورو د راستنېدو په موخه د نظرونو د نږدېوالي لپاره هلې ځلې پیل کړي. د عمان د بهرنی چارو وزیر بدر بن حمد البوسعیدی تهران ته په سفر کې د ایران له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره خبرې اترې وکړې. د ایران او عمان اړیکې په تیرو څو لسیزو کې د فارس خلیج کې د لانجو او د ایران په ضد د امریکا د لمسنونو سربیره تل مثبتې پاتې سوي دي. عماني چارواکي باور دي چې ایران په سیمه کې یو لوی هیواد دی او د نږدې اړیکو پالل ورسره یو ضرورت دی. ایران او عمان هیڅ ډول سرحدي شخړې هم نه لري. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان تهران ته د عمان د خارجه وزیر د سفر او د مطرح سویو موضوعاتو په هکله وویل، په تیرې یو کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترسره سویو هوکړو د عملي کیدو بحث د دې کتنې اصلي اجنډا وه. هغه په دوام کې د عمان او ایران ترمنځ د سیمې او د نړیوالو مسایلو په هکله سلا مشورو ته هم اشاره وکړه او وویل د عمان خارجه وزیر هغه موضوعاتو باندې کار کوي چې په سیمه کې د لانجو له ختمولو سره مرسته کوي. عبداللهیان جوته کړه د شپږ جنوبي ګاونډیو او دوو شمالي ګاونډیو یعنې ایران او عراق په ګډون د فارس خلیج د خبرو اترو او د همکاریو د ډلې د رامنځته کېدو وړاندیز مو مطرح کړی. هغه زیاته کړه چې کېدای شي یمن هم په دغه ډله کې ور زیات سي. د دې ډلې د فعالیتونو د څرنګوالي په هکله مو له خپل عماني سیال سره خبرې وکړې. د ایران خارجه وزیر همدارنګه جوته کړه چې عمان د برجامې ټیمي هوکړې ته د ټولو لورو د ورستنېدو په هدف سره د نظرونو د نږدېوالي هڅه کوي او په دې زمینه کې یوه طرحه هم وړاندې کړې ده. د ایران اسلامي جمهوریت د ولسمشر د حقوقي چارو مرستیال ټینګار کړی چې د سردار سلیماني په ټرر کې د امریکا د جنایت د حقوقي تعقیبونې لپاره ایران کلکه اراده لري. د ایران د سپای پاسداران د قدس د ځواکونو قومندان جنرال قاسم سلیمانی او د عراق د حشد الشعبی د ولسي سازمان مرستیال ابو مهدی المهندس له خپلو ملګرو سره د 2020 میلادي کال په جنورۍ میاشت کې د عراق د پلازمینې بغداد په هوایي ډګر کې د امریکا د ترهګرو ځواکونو له لورې شهیدان شول. په حقوقي چارو کې د ایران د ولسمشر مرستیال محمد دهقان په عراق کې د یو شمېر حقوق پوهانو سره په کتنه کې وویل په داسې حال کې چې امریکایان په سیمې او نړۍ کې د تروریزم اصلي محور دي او لاسونه یې د ماشومانو او ښځو په ګډون د زرګونو بېګناه انسانانو په وینو ککړ دي، د بشري حقوقو ادعاوې کوي او په نورو هیوادونو باندې بندیزونه لګوي. هغه زیاته کړه د سردار سلیماني د ټرور په دوسیه کې هر محکمه چې د دغه جنایت له غندلو ډډه وکړي خپل اخلاقي او مسلکي صلاحیت به د لاسه ورکړي. دهقان وویل په لویدیځ آسیا او په تیره بیا په عراق او افغانستان کې د امریکا ناوړې جنایت او د سیونیس رژیم له توکمپاله او بشري ضد اقداماتو څخه د واشنګټن ملاتړ باید د ایران او عراق د حقوقي ټولنې له لورې په مختلفو سویو کې مطرح سي. د پاکستاني چارواکو په وینا د ټي ټي پي ترهګره ډله د پاکستان په ضد له امریکایي وسلو څخه کار اخلي. د پاکستان دانو رسپانی د دې واد چارواکو په حواله لیکلي چې د تحریک طالبان پاکستان ډله د دې واد په امنیتي ځواکونو باندې په بریدونو کې په افغانستان کې د امریکا له پاتې سوي وسلو څخه کار اخلي. د دې راپور سره سم په افغانستان کې د امریکا پر مختلې پاتې سوي وسلو ته د پاکستاني طالبان لاسرسي د پاکستان لپاره یو جدي امنیتي ننګونه رامنځته کړې ده. د امریکا د کانګرس له راپور سره سم امریکایانو له افغانستان څخه د وتلو پر مهال د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پریښي دي. دا هغه وسلې دي چې امریکا د افغانستان مخکنی حکومت ته ورکړې وه. پاکستاني چارواکو په تېره ورځو کې د افغانستان په سرپرست حکومت باندې د ټي ټي پي د ملاتړ تورونه لګولي دي، خو د افغانستان سرپرست حکومت دغه تورونه بې بنیاده بولي. د افغانستان د سرپرست حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د پاکستاني چارواکو د دوو تورونو په غبرګون کې وویل پاکستان د نورو باندې د تورونو د لګولو پر ځای خپلې کورنۍ ستونزې هوارې کړې. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړی سازی به کابل او تهران ته د خپل سفر په ترڅ کې د متقابل عمل د نویو حل لارو او له ګډو ننګونو سره د مقابلې پر څرنګوالي د دوغو هیوادونو له چارواکو سره له نږدې خبرې اترې وکړي. دا اواله راپور سره سم د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی سازی اسف علي خان دورانی کابل ته د خپل سفر په څنډه کې ویلي چې اسلام آباد او تهران د سیمه ایزو پرمختګونو په اړه نږدې اړیکې لري چې تمرکز یې د افغانستان پر حالاتو دی. هغه پر هغو هیوادونو چې له افغانستان څخه د ملاتړ ادعا کوي او د دغه هیواد پر خلکو یې بندیزونه لګولي په نیوکې سره وویل، له افغانستانه د امریکا او نورو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم د دغه هیواد پر خلکو نوې ستونزې راپیدا شوي او له بده مرغه د افغانستان د شتمنیو د بندېدو لامل سوی. هغه ترهګرۍ د پاکستان اصلي ننګونه وبلله او زیاته یې کړه چې که دغه عناصر زموږ په ګاونډ کې میشت وي باید وپېژندل سي او وځپل سي. آصف دراني همدارنګه د پاکستاني چارواکو د تورونو په ځواب کې د ذبیح الله مجاهد د سخت غبرګون پک له وویل، زموږ نظر دا دی چې په رسنیو کې د اعلان سوي دریځونو په وړاندې غبرګون د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره ډیر مناسب نه دی او غوره دا ده چې دا ډول قضیې د دواړو هیوادونو ترمنځ له نږدې وڅېړل سي. په تېرو ورځو کې یو شمېر پاکستاني چارواکو د افغانستان په سرپرست حکومت د ټي ټي پي د ملاتړ تورونه لګولي چې ذبیح الله مجاهد د هغوی په ځواب کې ویلي وه چې پاکستان دې نورو باندې د تورونو د لګولو پر ځای باید خپلې کورنۍ ستونزې هوارې کړي. دغه پاکستاني ډیپلوماټ یادونه کړه چې ایران او پاکستان د افغانستان په څنګ کې د منځني آسیا د هیوادونو په ملګرتیا سره د سیمه ییزې سوداګرۍ د پراختیا لپاره ښه ظرفیتونه لري او دوی باید ځینې ستونزې حل کړي، په ځانګړي توګه د سوداګرۍ او سیمه ییزو اړیکو لپاره اغیزمن او سملاسي ګامونه اوچت کړي. د فلسطین د مقاومت د نابلس کنډکونو اعلان وکړ چې فلسطینی مبارزینو په نابلس ښار باندې د سیونیستي رژیم د نیواکرو د برید پر مهال سخته جګړه کړې ده. د نابلس کنډک جوته کړې چې فلسطینی مبارزینو د سیونیست رژیم له ځواکونو سره وسلوال نښته کړې او د سیونیستي رژیم په ځواکونو یې بمي چاودنې کړي چې د عمله یې دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې ده. همدارنګه په سلګونو سیونیست ښارګۍ میشتو د اسرائیل د رژیم د پوځیانو په ملاتړ په نابلس کې د حضرت یوسف علیه السلام په زیارت باندې برید کړی دی. د سیونیست رژیم ښارګۍ میشتو همدارنګه په پرله پسې توګه په الاقصی جومات باندې هم بریدونه کوي او د جومات بې حرمتي کوي. د فلسطین مقاومتي ډلو هم د سیونیستانو د دغو جنایتو په ځواب کې د غزې په ترنګې په شاوخوا او د نیواکي فلسطین په شمالي سیمو کې څو ځله د سیونیست رژیم په ښارګوټو راکټي بریدونه کړي. یو شمېر امریکایي استازو د فلسطینیانو په ضد د سیونیست رژیم د توکمپالو اقداماتو د عمله په کانګرس کې د دې رژیم د مشر خبرې بایکاټ کړي. د سی بی ایس نیوز له راپور سره سم د الکساندریا اوکاسیو کورتز، کوری بوش، رشیده طلیب او الهان عمر په شمول یو شمېر امریکایي استازو د سیونیست رژیم د مشر د خبرو اورېدلو ته تیار نه سول. همدارنګه امریکایي استازي پرامیلا جایپال هم چې څو ورځې مخکې اسرائیل رژیم یې یوه توکمپالۍ اداره بللې وه په کانګرس کې د سیونیست رژیم د مشر د خبرو اورېدو ته حاضره نه سوه. د سیونیست رژیم مشر اسحاق هرزوک هڅه وکړه چې په فلسطین کې د نتنیاهو د هغه د توندلارې کابینې جنایتونه توجیه کړي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
د محرم میاشتې د ماتم په مراسمو د محدودیت په لګولو کې د طالبانو د بیا کتنې ضرورت زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی. هیله ده تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. د افغانستان د شیعه علماو شورا په طالبانو غږ کړی چې د محرم د میاشتې د ماتم د مراسمو د ترسره کولو لپاره د ځینو محدودیتونو د لګولو په هکله بیا کتنه وکړي. دغه شورا ویلي چې د طالبان د حکومت چارواکو د محرم د میاشتې د مدیریت د کمیټې له غړیو سره په کتنه کې د امنیتي ګواښونو په خاطر د محرم د میاشتې د پروګرامونو او د ځایونو د محدود کولو مسله مطرح کړې، خو په هغه غونډه کې چې د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا د مشر او د غړي او د اهل تشیع د مشهور علماو په ګډون سره ترسره سوه، د محرم د ماتم د مراسم په ترسره کولو کې د محدودیت د لګولو پاکله د طالبان د حکومت د چارواکو وړاندیز ونه منل سو او اووه کسیزه پلاوي وټاکل سو چې په دې زمینه کې د طالبان له چارواکو او مقاماتو سره سلا مشورې وکړي او د افغانستان د شیعه مسلمانانو پیغام هغوی ته ورسوي. د طالبان لخوا د محرم د میاشتې د مراسم په ترسره کولو کې د محدودیت مالول په داسې حال کې دی چې د طالبانو سیاسي، پوځي او ځایي چارواکو په ځلونو د شیعه مسلمانانو د حقوقو په تېره بیا د محرم د میاشتې د مراسمو په ترسره کولو کې د دوی د عمل د ازادۍ په رعایتولو ټینګار کړی دی. له دې کبله د طالبان لخوا د محرم د میاشتې د مراسم په ترسره کولو کې د محدودیت د لګولو فیصله د څو دلیلونو په وجه ترسره شوې دي. لومړی دا چې د فیصلې په غوره کولو کې د طالبان ترمنځ واحد دریځ نسته. دوهمه دا چې طالبان د افغانستان د شیعه مسلمانانو د حقوقو په رعایتولو حقیقي باور نه لري. دریمه دا چې طالبان د شهیدانو د سالار حضرت امام حسین علیه السلام په غم کې د شیعه مسلمانانو د مراسم د امنیت په تامینولو کې ناتوانه دي. څلورمه دا چې طالبان په افغانستان کې د مذهبي دستورو د کمزوري کولو او د خپلو اعتقاداتو د ځایناستي کولو هڅه کوي. د سیاسي مسایلو کارپیژان د عارف فکریم په دې اکله وایي، هر کال د حضرت امام حسین علیه السلام د ماتم مراسم د افغانستان د خلکو په پرتمین ګډون سره ترسره کیږي او خلک له حضرت امام حسین علیه السلام سره د مینې په خاطر د ماتم د مراسمو د امنیت له تامینولو سره مرسته کوي. له دې قبله که څه هم د محرم د میاشتې د مراسمو د امنیت تامینول مهم دی، خو داسې نه ښکاري چې طالبان د ازادارۍ د امنیت په تامینولو کې بېوسه وي. په همدې دلیل د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د طالبانو له پخوانۍ ملګرتیا د مننې په ترڅ کې له دغه ډلې غوښتي دي چې د بیان شویو محدودیتونو پاکله بیا کتنه وکړي چې حسیني ازادارانو وکولی سي خپل د محرم د میاشتې مراسم د تیرو کلونو په شان ترسره کړي. دې ته په پام سره چې حضرت امام حسین علیه السلام او د اهل بیت علیه السلام کورنۍ د افغانستان په مسلمانانو کې ځانګړی مقام لري، په پریکنده توګه د ماتم د مراسمو په ترسره کولو کې د محدودیت لګول د افغانستان د مسلمانې ټولنې لخوا نسی منل کېدی. د محرم او عاشورا د ورځې د ماتم د مراسم په ترسره کولو کې د طالبانو له ځواکونو سره د ژغملتیا او د ملګرتیا لپاره د افغانستان له ټولو غمجنو خلکو څخه د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا غوښتنه ښودنه کوي چې شیعه مسلمانان کاملا د قانون په چوکاټ کې حرکت کوي او هیله لري طالبان هم د محرم د مراسمو د امنیت په تامینولو کې له ولسي ځواکونو څخه په ګټې اخیستلو سره اعلان شوي محدودیتونه لغوه کړي. د سیاسي مسایلو کارپیژاند سید عیسی مزاری حسینی په دې اکله وایي، د افغانستان خلک د محرم د دستورو د امنیت د تامینولو په ډګر کې له طالبان سره ملګرتیا ته چمتو دي چې ټول خلک وکولی سي د حضرت امام حسین علیه السلام د شهادت د ازادارۍ په مراسمو کې ګډون وکړي او د لګول شویو محدودیتونو ختمول به پریکنده توګه د افغانستان په ټولنه کې د طالبانو د ټولنیز موقعیت په پیاوړي کولو کې هم اثر وکړي، ځکه چې د طالبانو کړچار په خورا توګه د ټولنیزو محدودیتونو په محدود کولو متمرکز دي، کوم چې د افغانستان ټولنې ته ښه پیغام نه لري. د افغانستان د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه څرګندونې چې وایي شیعه مسلمانان د محرم د میاشتې د مراسم په ترسره کولو کې آزاد نه دي او حکومت د مذهبي ازادۍ ملاتړ کوي، د دغو مراسمو د محدود کولو له فیصلې سره ښکاره تناقض لري. د تفسیر پای. قدرمنو اوریدونکو، اوس به هم د تاریخ پانې خپرونه واورئ. بیا به د رڼا د سرچینو په معنوي خپرونه کې د قرآن شریف د ځینو آیتونو شانې نزول وڅېړو او له هغه وروسته به هم یوې ځانګړې خپرونې ته غوږ سئ چې ورسره به مو د نن ورځې یوه ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو.
د تاریخ پاڼه عزتمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکه هلی و منی عزیزان وسم د تاریخ وبل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د زیارت ورځ یا پنځشنبه د 1402 هم هجری لمریز کال د چنګاښت میاشتې 9 نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 2 او د 2023 میلادي کال د جولای له 6 نیټې سره سمون خوري. یو زر درې سوه څلور اتیا کاله مخکې د 16 هجری قمری کال د محرم د میاشتې په 2 نیټه د خدای تعالی جل اله شانهو ګران قدر رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ګران مسیح حضرت امام حسین علیه السلام د خپل کورنۍ او ملګرو سره یو ځای د کربلا خاورې ته ورسید. هغه حضرت له دغې نیټې 2 مخکې د معاویه د زوی یزید په بېلیاقتۍ او جابرانه حکومت باندې په اعتراض کې د هغه له بیعته کولو انکار وکړ او له مدینې منورې څخه مکې مکرمې ته لاړ او بیا د عراق کوفې ښار ته روان شو. د کوفې خلکو که څه هم لومړی د امام حسین علیه السلام د پاڅون ملاتړ وکړ او هغوی دغه ښار ته ور وبلل، خو د یزید له حکومت د ویرې او هم د کوفې د واکمن د دروغو ژمنو په وجه د خدای د ګران رسول د لمسۍ له ملاتره لاس واخیسته. پس له دې چې د هور بن یزید رهایي په قومانده د یزید سپاهیانو په کربلا کې د امام حسین علیه السلام د تګ لاره ونیوله، د هغوی قافله هم هلته ودرېدله. د ویلو ده چې هور د امام حسین علیه السلام د پاڅون په دوران کې توبه وکړه او له هغوی سره ملګری شو. اته 1440 کال په خوا د 1415 هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې په 2 نیټه په شیخ ورا مشهور ستر شیعه فقیه ابو الحسین مسعود بن عیسی وفات شو. د مالک بن حرس هشتر نخیل اولاد څخه ابو الحسین مسعود بن عیسی چې په شیخ ورام بن ابي فراس المالکی الاشتری مشهور وو د امیر المؤمنین امام علی علیه السلام یو ملګری وو. هغه د اسلام د ستر عالم سید بن طاووس او ابن ادریس هلی مورنۍ نیکه کیږي. امام فخر رازی د هغوی له شاګردانو دی او د ورام په ټولګي کې مشهور په اخلاقو کې د مسأله فی المواسع والمزائقه والتنبیه والخاطر ونرحة الناظر کتاب هم د دغه بزرگوار شیعه فقیه کتاب دی. څلور 500 کاله وړاندې د 1989 میلادي کال د جولای پر 6 نیټه د لومړي ځل لپاره انسان په سپوږمۍ کې ګام کېښود. امریکایي فضا کچکوونکي نیل آرمسترانګ او ایډوین الډرین په دغه ورځ د اپولو 11 په نوم فضایي راکټ سره د میاشتې په سطح کوز شور او څه موده د میاشتې په سطح کې تک راتک وکړ او له هغه ځایه یې کاڼې او خاورې د نمونې په توګه واخیستې او بیرته مځکې ته راستانه شول. په دې توګه د میاشتې کورې ته د تلو لپاره د انسان اوږدې هڅې بریالۍ شوې او دا څرګنده شوه چې په دغه کورې کې هیڅ حیات وجود نه لري. د میاشتې کوره په متوسط ډول له مځکې 3,40,000 کیلومتره لیرې ده او له مځکې هر ځل تاوېدا یې کابو 9.5 می ورځې وخت اخلي.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د رڼا سرچینې نومې لړۍ لننني شپږ دېرشم مطلب سره ستاسو په حضور کې حاضر شویم. په دغه نننۍ مطلب کې درته د نساء د مبارکې سورې نهه شپیتم او اویایم آیتونو د نزول شان بیانوو. په دغو آیتونو کې متعال خدای فرمایي حق کسان چې له خدای او د هغه له رسوله اطاعت کوي دوی به له هغو کسانو سره یو ځای وي چې خدای تعالی ورته نعمتونه ورکړي دي، له پیغمبرانو او صدیقینو او شهیدانو او صالحانو څخه او هغه څومره نیک دوستان به وي. دا د خدای لخوا یو محبت دی او کافی ده چې هغه یعنی د خپلو بندگانو په ژوند او نیتونو او عملونو باندې ښه خبر دی. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزتمن اوریدونکو، وایي چې ربیا د کوټې په یو کونج کې ناست وو او په فکر کې ډوب و. څه باید ووایو، څه غوښتنه باید ولرو. له خپل ځایه پاڅېده او په یوه لوري حرکت وکړ. غوښتل یې له دروازې بهر لاړ شي چې ناڅاپه یې ودرېده او بیا په فکر کې ډوب شو. که پیغمبر د ما لپاره دعا وکړي نو بېشکه غوښتنه مه به پوره شي. که رزق او روزي مه زیاته شي نو نوره به د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره اندېښمن نه وم. بیا په فکر کې ډوب شو. له ځان سره یې وویل، آیا سمه غوښتنه لرم؟ آیا له پیغمبر اکرمه له ښه شیان نشم غوښتلی؟ اصلا ولې باید مالی غوښتنې مطرح کړم؟ زه له پیغمبره غوښتلی شم چې د ما د سلامتیا لپاره دې دعا وکړي څو هیڅکله هم له ناروغۍ سره مخامخ نشم. مګر نه دا چې په خپله پیغمبر اکرم حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د قدر پشپات تر ټولو ښه دعا چې تر ټولو ښه شپه او د دعا د مثل کې دا وخت دی اپیت بلل دی. نو بیا له دوی غوښتنه کولی شم چې له خدای راته اپیت وغواړي.
ربیعه بن کعب د پیغمبر اکرم یو نږدې صحابي وو. خپل ژوند ډیر کلونه یې له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سره تیر کړی وو. د مکی مشرکانو د همدغو ملګرتیاو په سبب پکراتو هغه شکنجه کړی و. هغه په لا زیاتو جنګونو کې د پیغمبر یار او یاور و، خو هیڅکله هم چا نه و لیدلی چې له پیغمبر اکرم څخه یې کومه غوښتنه کړې وي. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ربیعه ته فرمایلی وو څو له هغه څه شی وغواړي. پیغمبر اکرم هغه ته فرمایلی وو، ای ربیعه، اوه کاله له ما سره وې او له ما دې هیڅ شی ونه غوښت، آیا له ما څه نه غواړې؟ ربیعه یادوي چې په هغې شیبې کې له شرمه سر ټیټ کړی وو، نو څه یې ویلی شول؟ باید پیغمبر ته یې څه ځواب ورکولای؟ نو بیا یې په آرام سره وویل، یا رسول الله، راته فرصت راکړ څو په دې باب لا زیات فکر وکړم. ربیعه په کوڅې کې ګامونه پورته کول څو لاړ شي د پیغمبر وخواته او خپله غوښتنه ورته وړاندې کړي. ناڅاپه یې غوږونو ته د قرآن مجید غږ راورسېد. د هغه ګاونډی چې یو بوډا سړی و د قرآن تلاوت یې کاوه. ام هغه ځای کې دیوال ته تکیه ووهله او په فکر کې ډوب شو. شاید غوښتل یې ځان ورټي، ځکه هغه په زړه کې ځینې امیدونه درلودل چې یوازې د دې دنیا ژوند یې په نظر کې درلود. له هغه فکره چې په ذهن کې ګرځېده له سترګو یې اوښکې روانې شوې. تر پښو لاندې خاورو ته یې وکتل چې یوه ورځ به له دغو خاورو لاندې خښ شي، او آسمان ته یې وکتل چې یوه ورځ به یې روح دی و اخوته الوت وکړي.
عزتمنو دوستانو دې ځل ربیا کلکه را دا وکړه او روان شو د مسجد النبی په لورې ګامونه پورته کړل. په لاره کې لا ځان سره فکر کاوه چې تر ټولو ښه فیصله یې کړې ده. کله پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وآلہ وسلم ولید نو ورته سلام وکړ او د هغه بزرګوار سره نږدې کېناسته. پیغمبر اکرم د هغه پر اوږو لاس کې خود او یې فرمیل، ای ربیا غوښتنه دې راته ووایم، ژمنه مې کړې ده چې باید وفا کړم. ربیا وویل، ای د خدای رسوله، زه هیڅ مدي غوښتنه نه لرم، فقط له خدایه وغواړه څو په جنت کې د تاسو په خوا کې واوسم. پیغمبر اکرم مسکی شو او ویې فرمیل، چا درته دغه غوښتنه په یاد کړې ده؟ ربیا وویل، ماته چا دغه خبره نه ده کړې، خو له ځان سره مې فکر وکړ که مال او دولت وغواړم نو پاتې کیدونکي نه دي، نابودیږي، او که اوږد عمر او بچیان وغواړم نو بالاخره مرګ شته. غواړم په قیامت کې له تاسو سره محشور شم او په دنیا او آخرت کې له تاسو سره واوسم. پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم څو شېبې چوپتیا غوره کړم او هغه یې وستایو او هغه مهال یې وفرمیل، زه له خدای غواړم چې تا له ما سره بهشت ته بوزي، خو ته هم په لمونځ او اوږدو سجدو کې له ما سره مرسته وکړه. ربیا له دې چې پیغمبر اکرم د هغه فیصله منلې ده خوشحاله شو او ژمنه یې وکړه چې په اوږدو او زیاتو لمونځونو او سجدو سره له پیغمبر اکرم سره ملګرتیا کوي، څو هغه خپلې غوښتنې یعنی په بهشت کې له پیغمبر سره هم نشینۍ ته ورسیږي.
قدرمنو اوریدونکو، ابو عبدالله صوبان د پیغمبر اکرم یو بل صحابي و چې له هغه بزرګوار سره یې ډیره مینه او عشق درلود. هغه اصالتاً د یمن اوسیدونکی و او د مریه په توګه یې په مدینه منورې کې ژوند کاوه. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم هغه په پیسو واخیست او بیا یې آزاد کړ. صوبان جماعت تلو، لمونځ ادا کاوه، دعای کوله، خو له پیغمبر اکرم څخه یې سترګې اخوا دیخوا نه اړولې. صوبان په غرونو او دشتو کې ګرځېده، خو د خدای د پیغمبر له یاده غافل نه شو او په زړه یې تل د هغه مینه درلوده. یوه ورځ صوبان خپه شو، له هرې ورځې لا زیات عاشق او له هرې ورځې لا زیات لالهانده. هغه په آخرت کې په ژوند فکر وکړ، که له جهنمیانو شم چې نوره نو ختمه ده، په داسې بڼه کې به په هیڅ یوه ځای او هیڅکله هم پیغمبر ونه وینم، خو که له بهشتیانو وشم نو هغه بیا به یې هم ونه وینم، ځکه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خدای یو لوی پیغمبر دی او ځایګه او مرتبه یې ډیره لوړه ده، نو داسې ځای ته رسیدل ممکن نه دی. نو بیا ډیر وژړید.
خوږو دوستانو، صوبان په سبا ورځ حق بکپاتې او سربداله د پیغمبر اکرم حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خدمت ته ورغی. د خدای رسول د هغه د حالت په لیدو سره وفرمیل، صوبان نه څه در باندې شوي دي؟ ولې د رنګ پیکه شوی دی؟ څه پیښه رامنځته شوې ده چې دومره پریشانه یې؟ صوبان عرض وکړ، یا رسول الله، زه له تاسو سره ډیره مینه لرم، خو یوې موضوع ډیر پریشانه کړی یم او زه دغه فکر له ځان سره بوغ ساتلی یم. پیغمبر اکرم وفرمیل، څه موضوع ده؟ هغه صحابي ورته عرض وکړ، تاسو فرمیلی دي دنیا محدوده ده، انسان 50 کاله 60 کاله ژوند کوي. صوبان یو و اوږده سا واخیسته او په دوام کې وویل، یا رسول الله، موږ ستاسو محضر ته رسیږو او بیا ځو، او که زړه مو تنګ شي نو بیا راځو او تاسو وینو. هغه شی چې زه یې فکرمند کړی یم دا دی چې د بهشت مختلفې دراجې لري، که په قیامت کې موږ بهشت ته بوزي او په داسې مقام کې مو وساتي چې تاسو ونه وینو نو بیا څه وکړو. پرون په دغه فکر کې ډوب شوی وم چې سبا د قیامت په ورځ کله بهشتیانو څخه نه وم نو بیا خو مشخصه ده، خو کله جنتیانو وم نو بیا به هم مسلمان د تاسو په مقام او ځایګي کې نه وم. پر دې اساس په هر حال کې به د تاسو له لیدو او درکې دا محرومه پاتې شم، په عین حال کې نو بیا ولې خپه او غمجن نه شم. همدلته د قرآن کریم د نساء سورې 9 او 11 آیتونه نازل شول او صوبانو د هغه په څیر نورو کسانو ته یې زیری ورکړ چې پروردګار موتی کسان به په جنت کې هم د خدای د پیغمبر او غوره کسانو همنشین وي. خداوند متعال په دغو آیتونو کې فرمایي هغوی به هم له هغو کسانو سره ملګری وي چې خدای ورته نعمتونه ورکړي دي، له پیغمبرانو، صدیقینو، شهیدانو او صالحانو څخه، او هغه به څومره نیک دوستان وي. دا د خدای لره یو محبت دی او کابی وه چې هغه د خپلو بندګانو په ژوند، نیتونو او عملونو ښه خبر دی.
ګلونو اوریدونکو، د دغه آیت له نازلېدو وروسته پیغمبر اکرم وفرمایل په خدای قسم د یوه مسلمان ایمان نه بشپړیږي مګر دا چې له ما سره له خپل مور او پلار او خپلو خپلوانو زیاته مینه ولري او زما د خبرو په وړاندې تسلیم شي. په حقیقت کې دغه آیتونه په لویو زیرو مشتمل دي، د هغو کسانو لپاره چې د دنیایي ژوند په لاره کې د خدای تعالی او د هغه د پیغمبر د لارښوونو او فرمانونو په اساس حرکت کوي. هغه کسان چې الهي فرمانونه او احکامو ته پابند دي او د ژوند په لاره کې په پیغمبر او الهي ولیانو پسې حرکت وکړي، له دوی سره یو ځای بهشت برین ته واردېږي. د قرآن کریم لوی مفسر علامه محمد حسین طباطبایی د نساء سورې د 9 آیت په باب داسې فرمایي: پیغمبران د وحی خاندان دي چې غیبی خبرونه د هغو په نزد دي او موږ له دې زیات د هغو له حال خبر نه یو، له دې پرته چې له هغو کوم آثار پاتې وي. له شهیدانو مقصد د عملونو ګواهان دي، نه د جنگ په میدان کې وژل شوي، او له صالحانو مقصد هغه کسان دي چې د خدای د نعمتونو د ترلاسه کولو صلاحیت لري. خو د صدیقینو په باب هغه څه چې لفظونه ورباندې دلالت کوي په صدق او رښتونوالي کې مبالغه ده. صدق هم په قول کې کارول کیږي او هم په فعل کې، او په فعل کې صدق له قول سره د هغه د سمون په معنا دی، ځکه عمل د اعتقاد خودنه کوي. ممکنه ده یادمون ته کوم ضرورت نه وي چې له دغو څلورو ډلو سره د خدای او د هغه د رسول د امر د اطاعت کوونکو معاشرت په دې معنی نه دی چې دوی په مقام او مرتبه کې له هر پلوه برابر او مساوي دي، بلکې له یو بل سره په عین معاشرت کې هر یو د متعال خدای له الطافو او موهبتونو څخه د خپل ځایګي په اساس له یوې خاصې ونډې برخمن کیږي. لکه څنګه چې ربیعه بن کعب د خدای د رسول له امر څخه په اطاعت سره له هغه سره په مرسته کې به خپل نیت او غوښتنې ته چې په جنت کې له پیغمبر اکرم سره همنشینۍ ته ورسیږي، همداراز صوبان به په جنت کې د خدای د رسول له لیدو برخمن شي، خو هر یو به په بهشت برین کې د خپل درجه او رتبه په اساس وي.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
دلمر په حضور کې.
تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګري
جمیل حسین بنگش
د کال د شوار په اړه لنننی مطلب سره ستاسو خدمت حاضر شوی دی. هیله ده د استفاده وړ مو ګرځي.
ایزان و د اسلامی انقلاب معظم لارخود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای د 1402 هجری لمریز کال د تولید او د انفلیشن د کنټرولولو کال نومولی دی. انفلیشن د ایران په اقتصادي مشکلاتو باندې یو اغیز شوندونکی عامل حسابېږي. دوستانو دغه لړۍ په تیرو مطلبونو کې لا 1401 لمریز کال څخه تر دې دمه د ایران په اقتصاد کې انفلیشن یا د پیسو پر صوب ارزول شوی په دغه نننی مطلب کې او دغه راس په ورپسې مطلبونو کې د ایران په اوسنی اقتصاد کې د انفلیشن د ریشو په اړه در سره خبرې کوو. په ورستیو 15 لسیزو کې د ایران د واکوالانو یوه تر ټولو مهمه اندېښنه د انفلیشن اندازه او د هغو زیاتېدونکي وده ده. په ایران کې د انفلیشن علتونه او ریښې په دوو یعنی داخلي او بهرنیو ډلو ویشلې شو. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د ایران د اقتصاد په باب د اسلامي انقلاب د دوهم ګام په اعلامیه کې عنوان کړی دا چې اسلامي انقلاب مونتا د تاغو د پړاو د فسادګر اړوند او کمزوري اقتصاد څخه د نجات لار راو خدله. البته کمزوري کړچارونه د هیواد اقتصاد له بهر او داخله له چیلنج او مشکلاتو سره مخامخ کړی دي. دوی هم دا رنګه د ایران د اقتصاد هغه دوی ډلې کې داته اشاره کړی دا چې داخلي مشکلات او بهرني مشکلات لري. د اسلامي انقلاب معظم لار خود د غراس فرمایلی دي بهرني چیلنج د دښمن وسوسه او بندیزونه دي چې د داخلي مشکل د اسلام په بڼه کې به کم اثر او حتی به اثر شي. په داخلي کمزورتیاو کې مدیریتي کمزورتیاوي او جوړښتي عیبونه شامل.
دوستان اوس هم د انفلیشن د بڼموندنې بهرنۍ ریښې یعنی بندیزونو په باب درسره غږیږو. د ایران د اسلامي جمهوریت له 1999 کال راهیسې تل د امریکا د بندیزونو په ششت کې دی. یوازې په 1999 لسیزه کې او د کاسلو موسسې لخوا د وړاندې شوي عیسایو په اساس چې نړیوال بندیزونه تعقیبوي د ایران په ضد 1416 بندیزونه لګیدلي دي. د دغو بندیزونو زیاتره برخه د ایران د اټومي پروګرامونو په پلمه لګول شوې دي. په کلي توګه په 1300 لسیزو کې د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد به مختلفو پلمو سره کابو 4000 بندیزونه لګیدلې دي. د اسلامي انقلاب معظم لارخود د دښمن د بندیزونو په باب ډېرې ویناوې کړې دي. البته په هغو کې ځینې ویناوې د بندیزونو له وضعیت څخه د دښمن ستراتیژیکې موخې بیانوي چې له هغو ویناوو څخه به ځینې ستاسو خدمت ته وړاندې کړو. د اسلامي انقلاب معظم لارخود په 1495 لمریز کال کې په یوې وینا کې فرمایلی دي کله چې په محدودو وختونو کې لومړیتوبونه تا ګورو نو د هیواد د اقتصاد موضوع په لومړی توپ کې راځي. د دښمن یو چلول دا دی چې وار د واره د جنگ کولو ګواښ وکړي او دا چې فوجي ټاکنه پر میز کې خودل شوې ده او دغه شان نور دړه کې. خو حقیقي جنگ څه بل څه شی دی؟ حقیقي جنگ اقتصادي جنگ دی. حقیقي جنگ بندیز او بایکاټول دی. حقیقی جنگ د هیواد په داخل کې د ټکنالوژي او کار او فعالیت د ډګرونو اخیستل دي. دا حقیقی جنگ دی.
ایزانو د اسلامي انقلاب ستر لار خو د همدارنګ په 1990 کال کې هم په لړ سرګندونو کې و فرمایل د دښمن مخاده د چي په اقتصادي دباو سره د ایران ملت د اسلامي نظام او اسلامي جمهوریت په نسبت نا امید او ناهیلی او لړزانه کړی شي او د ایران د ملت او اسلامي نظام ترمنځ واټن راولي او له دې لارې خپل سپیره موخه تعقیب کړي. همدارازی په یوې بلې وینا کې و فرمایل ما په ورستیو څو کلونو کې اقتصادي شعارونه رابرسېره کړي د دې لپاره چې احساس مکړي دا دښمن له دې برخې غواړي گزار وکړي په دغه لوی ملي ټولګې باندې. کله موږ اقتصادي مشکل ولرل شو نو مختلفې برخې به ونه توانېږي خپل سم کارونه ترسره کړي، نو ځکه باید ووینو په دغه ټولګې کې هغه دندې چې د هېواد مسؤلانو، حکومت، درو واړو قواو او مختلف ارګانونو په غاړه دي. هغه اوسنی حساس او اساسي ټکي څه دی؟ ممکنه ده نن یو ټکي اساسي وي، سبا بل ټکي اساسي شي. اوس په هېواد کې اقتصادي پیاوړتیا یو اساسي ټکي او لومړیتوب لرونکی دی، نو ځکه لامدې عمله ده زور باندې تکیا او ټینګار لرم د ولس په معیشت تکیا کوم. حضرت آیت الله ولزما سید علی خامنئی هم داراس په 1990 مریض کال کې هم فرمایل دښمن غواړي په اقتصادي دباونو سره ولس ستړي او ناهیلي کړي. په درس هیواد کې اوس دښمن د سیسه لري د ایران په ملت اقتصادي دباونه زیات کړي د دې لپاره چې دوی ستړي کړي او د دې لپاره چې دوی نا امید کړي.
د اسلامي انقلاب موسم لار خود د 1400 لومړی المریز کال د غوی د میاشتې په 19 نیټه هم د کارګرانو د ټولنې لزرګونو کسانو سره په کتنې کې د بندیز موضوع ته اشاره وکړه او د دوی اصلي هدف په ایران کې د تولید د برخې لا کار وستل وبلل او دغه راز یو فرمایل د اسلامي انقلاب له هم هغه پهله د استکبار دغه سیاست ته او په دې وروستیو 15 کلونو کې روښانه شوې ده چې د دوی سیاست د هیواد تولید لا کار غورځولو. د دښمن سیاست دا و چې دغه بندیزونه او ټوله دړکې د دې لپاره وي چې په هیواد کې تولید لا کار غورځول شي. تولید چې لا کار وغورځي نو هیواد محتاجیږي، غربت راځي، سترګې اخوا دیخوا غړوي او د اقتصاد د بونو اصلي او نهایي مخه د تولید لکاره وستل. حقیقت دا دی چې د ایران اقتصاد په جدي توګه د بهرنیو بې ثباته کوونکو عواملو او ریسکونو خطرې سره مخ دی. د ایران پر اقتصاد تر ټولو مهم اغیز چیندونکي بهرنی ریسک هغه بهرنی بندیزونه دي چې په وروستیو کلونو کې په مختلفو اړخونو کې په بې مخنی ډول زیات شوي دي. د بهرنیو بندیزونو سختي دا د ایران پر اقتصاد په لړ محل او اوږد محل کې مختلفې اغیزې شیندي. د بهرنیو بندیزونو تر ټولو لومړی او اصلي ټارګټ د ایران د تیلو د صادراتو کمیده او د تیلو د خرڅلاو عایداتو ته د ایران د لاسرسي ممانعت دی. په وروستیو څو کلونو کې د تیلي صادراتو کمیده لبل هر څه زیات د تیلي اسعارو د خرڅلاو له ځایه د حکومت د ریالي عوایدو د کمیده سبب شوي او د حکومت د عایداتو کمیده هم د بودیجې د ډېرې خسارې سبب شوې ده.
ایسنو حکومت د بودجې دوامداره خساره د هیواد له بانکونو د پور د اخیستلو او له مرکزی بانک د قرضې له لارې او په نهایت کې له مرکزی بانک د بانکونو د اضافي برخې د اخیستلو له لارې تامینېږي. دغه دوامداره پور اخیستل د نقدو پیسو زیاتی ده په ځان پسې لري. د نقدو پیسو زیاتول هم په خپل ډول کې د ایران په بې ثباته اقتصاد کې د انفلیشن د رامنځته کولو عامل کېږي. په دې اساس د بندیزونو یو تر ټولو مهم غیر مستقیم اثر یا اغیزه د حکومت د مالی نا انډولتیا د زیاتی د لامل د نقدو پیسو د ودې لور نیونه ده. د بهرنیو بندیزونو یو بل مستقیم اثر د غیر تیلي صادراتو کمیده ده. له ایران سره د تجارتي لورو د شرکتونو بایکاټی ده او د بانکي محدودیتونو د رامنځته کېدو د لامل غیر تیلي صادرات تر اغیز لاندې ورځي. د غیر تیلي صادراتو کمیده له یو پلوه د داخلي تولیداتو د زورتیا زیاتی ده او د اقتصاد د غوښتنې د کمیده او له بل پلوه د ماشین آلاتو او تجهیزاتو تجهیزاتو د لمړنیو موادو د وارداتو لپاره د اساري سرچینو د کمیدا سبب کیږي. د لمړنیو موادو د وارداتو کمیدا مستقیما د روانو تولیداتو په بهیر او د ماشینالاتو او تجهیزاتو د وارداتو پر کمیدا او هم د پانګونې د کمیدا په وسیله د اقتصادي ودې د کمزورتیا سبب شوې ده او د غیخکارندې په ځان پسې د انفلیشن زیاتیدا درلودلی ده.
بهرنی بندیزونه د پانګونې په ریسک او نامطمئنې زیاتیدا باندې په اغیز ډېرې اغیزې شیندلې دي. د بندیزونو له امله د رامنځته شویو بانکي او تجارتي محدودیتونو له امله اقتصادي مبادلات او معادلات له ډول ډول ترنګلتیاو او ناغړیو سره مخ شوي دي. موجوده لړزانتیا او بې باوري هم د پانګونې د انګیزې په کمیدا کې اغیزې شیندلې دي او هم یې د بازار په چلند او د اسهارو او طلا او د دوی په شان په نورو برخو د احتیاطي غوښتو په بڼه موندنې اغیزې شیندلې دي. په ټول کې ویل کېدلی شي بهرني بندیزونه د عمومي بودیجې له لارې د انفلیشن په زیاتیدا او د اقتصادي ودې پر کمیدا اغیزې شیندلې او د بهرني تجارت د کمیدا او د بهرني مالی تامینات د کمیدا له لارې هم پر اقتصادي ودې او د پانګونې په بدلونونو هم اثرات کړی دي.
ایزن و دې پروگرام وخت هم دلته پای ته رسی. تر بل پروگرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خاد او آباد اوسئ.